دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوینند چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2020 کال د مارچ 18 نیټه ده. زحمت شازمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې طالب بندیان، پېښور کې جرګه، کورونا وایرس نوی پیشي، په کورمه کې د یو تعلیمي کمپاین او پر دې سربیره د نړۍ او سیم په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر هر څه وړاندې د دې محل خبرونه له پامیر ساحل څخه واورئ.
افغان حکومت او د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې له شنبې څخه د طالب زندانیانو خوشي کولو بهیر پیلېږي. په پېښور کې د پښتنو جرګې له حکومت غوښتي چې د افغانستان په امنیت کې رول ولوبوي او امریکا پر ایران غږ کړی چې سمدستي دې امریکایي بندیان خوشي کړي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي د مارچ له 14 څخه به د 15,000 طالب بندیانو خوشي کولو بهیر پیل شي. زلمی خلیلزاد بیگانه وخت پر ټویټر لیکلی چې طالبانو هم د افغان حکومت د زر زندانیانو خوشي کول منلي. تر نوموړي مخکې تیر ماخوستن د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر ولیکل چې د اشرف غنی له پرونی فرمان سره سم د پروان له زندانه د 1500 طالب بندیانو خوشی کولو عمل پیلیږي. دغه په خبره طالبان بیا د جګړې میدان ته د نستنېدو په شرط خوشی کوي. صدیقي زیاتوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو تر پیلېدو وروسته به په هرو دوه اونیو کې 1500 طالب بندیان خوشی کیږي چې د هغوی پاتې 3,500 کسان آزاد شي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د امریکا او طالبانو د سولې موافقې په ملاتړ پریکړه لیک منظور کړي. هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګن اورټیګس بیګا وویل چې د افغان حکومت او طالبانو د خبرو پیلولو تیاری روان دي. د خبرو نوموړي تر هغه وروسته کړي چې له موافقې سره سم پرون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل نشوي. نوموړي په بیان کې زیاته کړي چې طالبان د افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او دای هم ویلی دی چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالی وسنۍ لوړ کچ د منلو وړ نه دی. طالبانو لا په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. په پېښور کې د پښتنو جرګې په ګډه اعلامیه کې له حکومت غوښتي چې د افغانستان د امنیت ټینګولو او په پاکستان کې د پښتنو د ستونزو هواري په برخه کې اقدام وکړي. د عوامي نېشنل ګوند په کوربتوب په پرونۍ جرګه کې له قبایلي سیمو څخه د ځمک لاندې بمونو پاکولو، د ورکو کسانو عدالت ته وړاندې کولو او د خیبر پښتونخوا د وسایلو واک صوبې ته د سپارلو په ګډون یو شمېر نورې غوښتنې هم شوې دي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د جرګې د اعلامیې ځینې غوښتنې له مشال راډیو سره شریکې کړې.
پدې خبرو شو چې موږ ته امن پکار دی، پدې علاقه کې بچو ته تعلیم پکار دی. کوم وسایل الله تعالی د قوم ته ورکړي دي هغه باندې د دوی حق تسلیمول پکار دی. د بجلی خالص منافع چې 450 ارب نه زیاته په مرکز پورې ده هغه دې صوبې ته ورکول پکار دی.
په اعلامیه کې راغلی چې د جرګې ټول ګډونوال به له خپلو ګوندونو او ډلو سره تر مشورو وروسته د مارچ پر 15 په بله جرګه کې د مسئلو د هواري لپاره کړنلار ټاکي. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي په هغه هیواد کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر 19 ته رسیدلی دی. دا خبره د وزارت یو چارواکي ډاکټر عرفان طاهر بیگا مشال رادیو ته وکړه. په عین وخت کې د بلوچستان حکومت ویاند لیاقت شاوانی بیگا ویلي چې له ایران سره پر پوله د قرنطین 4 مرکزونه موجود دي او 15 نور ځایونه جوړوي. د ده په خبره په کوټه کې هم د زرو کسانو لپاره د قرنطین مرکز پر جوړولو کار کړی دی. د پاکستان حکومت د فبروري له 22 څخه له ایران سره پوله تړلې ځکه چې په هغه وات کې ګڼ کسان نوی کورونا وایرس ناروغه کړی دي. شاهوانی زیاته کړه چې افغانستان سره پر پوله په چمن کې هم قرنطین مرکز جوړوي. بلې خواته د خیبر د روغتیا څانګې بشر ډاکټر طارق حیات پرون مشال راډیو ته ویل چې پر تورخم هم هر ورځ له افغانستانه ورغلي کسان معاینه کوي. دی وایي د لوړګي په روغتون کې ناروغانو لپاره ځای بیل کړی او د پېښور پولیس سرویسز روغتون وار لمخه د کورونا وایرس ناروغانو ته ځانګړی شوی دی. ډاکټر حیات زیاتوي چې د تورخم له لارې په وروختي هیڅ کس کې تر وسه وایرس نه دی موندل شوی. د افغانستان حکومت وایي په هغه هیواد کې د ناروغانو شمیر پرون وته ورسید. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په بلوچستان کې یو ماشوم ګزڼ وهلی دی چې ورسره په صوبه کې د سګنیو ناروغانو شمیر 15 ته رسیدلی. روغتیایي چارواکي وایي د پولیو تازه پیښه پرون د ژوب په یوه 2 ماشوم کې ثبت شوې. د دوی په خبره د ماشوم مور او پلار بچو ته د پولیو له واکسین ورکولو انکار کړی و. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پکې د ګزڼ ناروغي لا هم موجوده ده. د امریکا د ولسمشرۍ په خوانې نوماندې هیلری کلینټن ویلي له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل باید مشروط وي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو د ونډې په اړه غونډې ته وویل چې د پوځیانو وتل باید د طالبانو له لوري د ژمنو له عملي کولو سره تړلی وي. کلینټن وویل امریکا باید یو اندازه پوځیان هلته پرېږدي چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته قانع کړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د فبروري پر 9 امریکا په دوحه کې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. د پکتیکا امنیتي چارواکي په جانیخیل ولسوالۍ کې د دوو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کوي. د امنیت قومندانۍ ویاند شاه محمد آرین 13 رسنۍ ته ویل پیښه پرون ماسپښین په عمر کلي کې شوې ده. د ده په خبره پولیس وسلوالو طالبانو ته پټ ناست ول چې وروسته نښته شوې او پکې دوه وسلوال وژل شوي. آرین زیاتوي چې په نښته کې پولیسو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او امریکا پر ایران غږ کړی چې سمدستي دې پر بشري بنیاد هغه امریکایي وګړي خوشي کړي چې ناقانونه یې زندانیان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیگانه وخت په یو بیان کې ویل چې کوم زنداني امریکایي وګړی مړ شو نو واشنگټن به ایرانی رژیم ذمہوار ګرځوي او پریکنده خبرګون بخي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د ایران هغو زندانونو ته د کورونا وایرس د نوې تنفسي ناروغۍ د خپرېدو خبرونه راغلي چې پکې امریکایي وګړي بندیان دي. پامپیو ویلی دی چې په تیزی په خرابیدونکو حالاتو کې د امریکایي وګړو قید د اساسي انساني درنښت خلاف دی. تر نوموړي یوه ورځ مخکې د ایران د عدلیې مشر ابراهیم رئیسی ویل تهران د ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي په موخه شاوخوا 70,000 بندیان د لنډې مودې لپاره خوشي کړي. ایران تر چین وروسته د وایرس په تر ټولو سختو ځپلو هیوادونو کې دی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه او وسام احمد الله د کرنسۍ یا اسعارو لبی او د سبانی موسم له حال سره.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ 50 پیسې او 201 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1.40 روپۍ او 1.40 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1.40 روپۍ 80 پیسې او 2.40 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 50 پیسې او 1.40 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ سوالے کی گی. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې په پیښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او زیات نه زیات دریش. په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات دریش او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی گریډ وی.
زموږ غلم مشال رادیو خبري پروانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. ټاکل سوی چې افغان حکومت به د شنبه یا خالی لورځ د طالب بندیانو د خوشی کولو بهیر پیل کړي. په پېښور کې د پښتنو جرګې 21 نکاتي اعلامیه خبر کړي او ویلي دي چې د مارچ پر 15 به بیا سره کښینی. د جرګې یو ګډونوال سینیټر عثمان خان کاکړ وایي
د جرګې دا فیصله ده چې افغانستان کې امن راوستل او کوم همسایګان دي هغه د امن راوستل کې د سہولتګار جوړ شي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې له کورونا وایرس د اغېزمنو کسانو شمیر 19 ته رسېدلی، د بلوچستان حکومت له ایران سره پر تفتان پل اقدامات زیاتوي.
دا وخت چې دی تفتان بارډر سلور کوارنټین سینټر الریډي موجود دی، ځکه هم نن اسټابلیش کیږي.
په کورمه کې د تعلیم عام کولو او په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي لپاره ځای ځوانانو کمپاین پیل کړی دی.
دا ډیره غټه د فخر خبره ده چې یو ځوان په خپل هم تعلیم کوي او هغه سره دا سوچ کوم د الهیکم تعلیم یافته شي.
په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته مهم کتنه کړې ده. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. افغان حکومت او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي چې د شنبه یا خالی لورځ څخه به د طالب بندیانو خوشی کولو بهیر پیل سي. زلمی خلزاد بیگانه وخت پر ټویټر لیکلی چې طالبان هم د افغان حکومت د 1000 زندانیان خوشی کول منلی دي. تر نوموړي مخکې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر ټویټر لیکلی ول چې د حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو تر پیلېدو وروسته به په پړاوونو کې نور طالب زندانیان هم خوشی کړي. په دې اړه نور حال پامیر ساحل راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي افغان حکومت د مارچ له 14مې څخه د طالبانو تر 15,000 پورې د بندیانو خوشی کولو عمل پیلوي. زلمی خلیزاد د مارچ پر 14مې شپې ناوخته پر ټویټر لیکلی چې افغان ولسمشر اشرف غنی په یو فرمان کې ویلي چې دا اقدام د طالبانو د ورکړي نوملړ پر اساس کیږي. خلیزاد دا هم ویلي چې طالبانو وارلمخه د افغان حکومت د زر زندانیانو آزادول منلي دي. تر خلیزاد څو ساعته مخکې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم پر ټویټر ولیکل چې اشرف غنی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل لپاره د یو فرمان په لاس لیکلو د طالب زندانیانو د خوشی کولو پریکړه کړې. صدیقی پر ټویټر په بیان کې د فرمان څلور ماده هم لیکلې دي چې پکې راغلي حکومت په لومړی پړاو کې د مارچ له 14مې څخه د پروان له زندانه د بندیانو خوشی کول پیلوي. د ده په خبره له زندانه بهر ورځ سل بندیان د هغوی عمر، روغتیايي وضعیت او د حبس مودې ته په کتو خوشی کیږي. په بیان کې راغلي چې طالب زندانیان په دې شرط آزادیږي چې هغوی به بیا د جګړې ډګر ته نه ستنېدو ژمنه کوي. صدیق صدیقی لیکلي چې کله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې پیل شي نو بیا به په هرو دوه اونیو کې 1500 طالب بندیان خوشی کوي چې په دې توګه د هغوی پاتې 3,500 زندانیان هم آزاد شي. بیان زیاتوي چې د دې بهیر ټولې چارې د ملي امنیت شورا دفتر ترسره کوي. هلته زلمی خلیزاد د مارچ 14مې شپې ناوخته پر ټویټر په یو بل بیان کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې په ملاتړ یو پریکړه لیک منظور کړی دی. دا زیاتوي چې په پریکړه لیک کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ شوی چې ژر مستقیمې خبرې پیل کړي. امریکا او طالبانو د فبروري پر 9مه په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه چې پکې راغلي ول چې طالبان به د افغانستان خاوره د امریکا او د ملګرو ضد کارېدو ته نه پرېږدي، له ترهګرو ډلو سره به اړیکې نه ساتي او په بدل کې به یې امریکایي سرتیري له افغانستانه وځي. امریکایي پوځ د مارچ پر 14مه وویل چې له افغانستانه یې د سرتیرو ایستل پیل کړي دي. له موافقې سره سم ټاکل شوی و چې د سه شنبې پر ورځ د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې پیل شي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د مذاکراتو د پیل لپاره تیاری روان دي. د وزارت ویاندې مورګن اورټیګس تیر ماخستن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته بحران د بهیر ځنډولی دی. د نوموړې په خبره افغان ولسمشر اشرف غنی ورته ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان مشرانو سره تر مشورو وروسته مذاکراتي ډله جوړ کړي. اورټیګس همداراز ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي وسنۍ لوړ کچ د منلو وړ نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زیاته کړې چې طالبانو پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو او په ښارونو کې د بریدونو نه کولو لپاره اقدامات کړي، خو په کلیو کې خورا زیات افغانان وژني چې دا عمل باید ودرېږي. طالبانو د نوموړي د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ په قطر کې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له مشال راډیو سره په خبرو کې د خپلو حملو دفاع کړې وه. خدای هم ویلي ول چې بریدونه یې کم کړي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خبري تیر ورځ په پېښور کې د پښتنو د جرګې په نوم د غونډې په پای کې یو شت نکاتي اعلامیه جاری شو او د پاکستان له حکومت غوښتنه شوې چې پښتنو ته ورپیښ ستونزې دي هواري کړي. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان مشال رادیو ته وویل چې په جرګه کې شریک ټولو ګوندونو اتفاق وکړ چې د پښتنو د ستونزو تر هوارېدو پورې به د جرګو دا لړۍ جاري ساتي او په دې لړ کې به د مارچ پر 15مه نېټه په اشنغر کې یوه بله جرګه رابولي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د غلام غوث پراپور کې واوري.
په غونډه کې په افغانستان کې د امن او ثبات، د پښتنو په سیمه، د ترګرۍ په ستونزه، د بې کوره شوي خلکو د بیا ودانۍ، د لادرکه کسانو په مسأله، د بارودي سورنګونو، د زمشوي قبایلي سیمو په ستونزو، د ترګرۍ په اړه د ریښتیاو معلومولو او پخلاینې، د کمیشن د جوړولو، د بجلی د خالص منابع او نورو قدرتي وسیلو ترڅنګ پښتنو ته د ورپیخو مسلو په اړه له حکومت غوښتنې وشوې. د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان مشال ریډیو ته وویل چې ټولو ګوندونو په متفقه اعلامیه رضامندي ښودلې ده او د ستونزو د حل کولو پورې به د جرګو دا سلسله جاری ساتي.
اعلامیه متفقه ده او ما خیال چې ډېره موده پس چېرته د پښتنو یو جرګې په دونو اوږد نشست نه پس متفقه فیصله. مونږ یوازې ګوندونه نو، سیویل سوسایټي والا هم پکې وو. عملي کول لپاره همداسې چلو که چې اشنغر کې 15 باندې دویمه جرګه ده چراکم پارٹو سربراہان نور آگلے داغی مرگری بلاڈشی اخبر و سربراہان و سربا خبروں کے اوپر پیزیشتم با واپس رپورٹ نہیں لارا کی بیا بایندہ لائے عملال پتھیکو
پا افغانستان کی دا امن دا متفقہ نکتے پلڑ کی دا پختنخوا ملی عوامی گون سینیٹر عثمان کاکر مشال ریڈیو تا ویل
من خدا دیر واضح ویس پا افغانستان کی مداخلت کی ام سایگانی کی شکارہ کی البتہ دا جرگے دا فیصلہ دا چی افغانستان کی امن راوستلو افغانستان کی کم ہم سایگان دی اگر دا امن راوستلی کی دا سہولتگار جوڑ چی اور کم معاہدہ سے دا داغ حمایت
دا جماعت اسلامی امیر سینیٹر سراج الحق ہم دے غنڈی تراغلے وہ او ہگا پدغ محال ویل
پدے خبر ہو شو چی منتا امن پکار دے پدے علاقہ کے بچو تا تعلیم پکار دے پدے علاقہ کے چکم وسائل اللہ تعالیٰ دے قوم تو اور کڑی دی پاغے بان ددوی حق تسلیم ول پکار دی د بجلی خالص منافع جو 450 ارب نزیات پا مرکز پورے دا اغدی صوبے طور کول پکار دی
د پختون ژغورنی د غورزنګ مشر منظور پشتین هم د غونډې ته وینا وکړه او هغه مشال ریډیو ته وویل
ټروت اینڈ ریکنسیلیشن په انټرنیشنل سطح باندې څلور څلوېښت ملکونو کې جوړ شوی دی په تیر تاریخ کې نو انټرنیشنل سطح د یو هغه جوړ شي کمیشن چې پته ولګېږي چې دا آیا دلته د پښتنو وژنه شوې ده د دهشتګردي په نامه کنه چې عدنان شینواري ظاهر الله یا نور خلق چې په دې خاوره یې ووژل طاهر داوړ د نور یې ووژل آیا دا د ترهګرۍ په نامه باندې د عامو خلکو سر کوم لو بشویدا پدې دنیا ځان هم خبر کیو انصاف ته مو
بچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي جرګې په نوم په غونډه کې د ملت پالو غوندونو عوامي نېشنل غوند پښتونخوا ملي عوامي غوند قومي وطن غوند ترڅنګ د مسلم لیگ نون پیپلز غوند جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامي او پښتون تحفظ موومنت مشرانو ګډون وکړو
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ پته د مشال رادیو ډاٹ کام او پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک ټلیفون لري نو هلته هم له ګوګل انډراید یا اپل ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته د مشال رادیو په نامه باندې ځانګړي اپ یا اپلیکیشن په وړیا ډول ډاونلوډ کړئ او زو د کورونا وایرس پر لور د پاکستان د روغتیا وزارت وایي په پاکستان کې له کورونا وایرس څخه د اغیزمنو کسانو شمیر 19 ته ورسېدی په تازه اغیزمن سوو کې یو 12 کلن ماشوم هم شامل دی چې له سین صوبې سره تعلق لري او پرون یې په کوټه کې تر معاینه وروسته په وینه کې د کورونا وایرس تصدیق وسو دغه ماشوم په دروستیو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای په ایران کې لزارت کول ورسته راستون شوی وو بلخ د بلسان حکومت وایي چې تر پرونه تر 5000 کسانو معاینه شوی او دا مهال 3500 کسان ایران سره پر پوله په تفتان کې په قرنټین مرکز کې موجود دي په ډیر نور حال مجید بابا راکوي
د پاکستان د صحت وزارت وایي چې په هیواد کې د کورونا وایرس نه د اغیزمنو شمیره 19 ته ورسېده تیر شپه مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد وزارت یو چارواکي ډاکټر عرفان طاهر وویل
ابي ټوټل هو گیا 19 پاکستان میں
پاکستان کې د کورونا وایرس نه د اغیزمنو شمیره 19 ته ورسېده د ټول کې د کورونا وایرس نتیجې مثبت راغلي دي
نه پوزېټیو کیسه هو گیا 19
بلخوا ایران سره په پوله د بلوچستان حکومت بیان لیاقت شهوانی تیر شپه په صوبه کې د لانورو اقداماتو په اړه وویل
دا وخت دی تفتان بارډر سلور کوارنټین سنټر الریډي موجود دی ځکه هم نن اسټابلیش کیږي او د نور ډیزیګنیټډ چکم چیک پوسټونه دی الته کوټه کوټه کوارنټین سنټر سلور الته موجود دی او یو چې په ډیسټریکټ کوټه کې پی سی ایس آی آر سنټر دی زور هزار گنجې په کوټه کې د زر کسانو لپاره الته ارنجمنٹس مجھے کار پر لگیا کڑی دی کارل تے شروع دی افغانستان پر حوالہ تروس مجھے تو گور ول تے کرونا ڈیر کیسز وائرل سو وی ندی نو کل تے وائرل سو بیا پر پاک افغان بارڈر کم ڈیزیگنیٹڈ پوسٹ دی التم کوارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کی جی نن پوری پنزل زر کسان سکریننگ سو دی پر پاک ایران بارڈر گرینن زر کسان پر کوارنٹائن سینٹر پاک ایران بارڈر باندې موجود ہے
لیاقت شاہوانی دیا تکڑا چ تردا محل پر بلوچستان کی دا کرونا وائرس یو اغیزمن ہم مختن دے راغلے بلخوا دے خیبر پختونخوا دے صحت دے محکمی اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر شاہین اپریدی تیرش پا مشال لیڈیو تو ویل چ ڈیر اسمل خان پر درازین دسی مکی یو کوارنٹائن مرکز جوړ کړی دی او په صبح کې په دې لړکی د نورو اقداماتو په اړه دیاتوي
په وخت کې تور هم باندې خو کافی ډېر افورت کیږي لګیا دي کنه افغان سټاف پراپر ډیټا غوښته شي او سکریننګ کیږي او یې چې فیچر ته انټرنیشنل ټریول نور کنټری ته هیستری وی هغه موږ ریکارډ کوو او باقي چې کوم څلور انټری پوینټس دي پاگی باندیم دا ہیلتھ سٹاف اویلیبل دے زمانگا تھرے خو دے وقت دے رشل کسانو ٹیسٹونا نیگیٹیو شوی دی
ترتی رش پی پوری د کورونا وائرس نه دا غیزمنو کسانو شمیره یو لک او اتل سوزرو ته ورسیده.
زموږ غږ لمشال رادیو ساوري اخو د خبر د روغتیا څنګه چارواکي وای په تورخم دروازه کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د فبروري ل لومړی نیټه څخه تر اوسه پورې سباندی 2,30,000 کسان معاینه کړي، خو تر اوسه هلته په کوم تن کې ورته د دې ناروغي علامات نه دي ښکاره شوي. دا اقدامات په داسې حال کې اخیستل کیږي په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه د کورونا یوه مثبت پیښه هم نه ده ثبت شوې. په دې هکله نور تفصیل د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر د صحت محکمې ضلعي افسر ډاکټر طارق حیات مشال ریډیو ته وایي چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې چې کوم خلک افغانستان نه د تورخم په دروازه پاکستان ته راداخلیږي د هغوی معاینه کوي، طبي ګوري، او چې په دې وروستو کې کومو نورو ملکونو ته سفر کړی وي د هغې معلومات هم اخلي.
فلحال چې موږ سره چې کوم مونږ کیسونه کرا جدا کړي دي د ډاکومنټس په تھرو هغې مونږ هم هلته په موقع باندې کلیئر کړي دي. یا خو ډیر ټایم شوی تقریبا 15 میاشتې مخکې لغې ملکونو ته تللی دي، خو چونکې زمونږ سټاف ته هغې را جدا کړو نو پراپر هغې مونږ فالو کړو، خو چې کوم هغه زمونږ طریقه کار دی او کوم ورته مونږ وضع کړی دی په هغې کې لا داسې کیس نه دی راغلی چې هغه مونږ جدا کړو، هغه باندې پراپر مونږ سسپیکټډ کیس کې واچو. سکریننګ مونږ 1 فروری نه شروع کړی دی او اخیری چې ما سره کوم رپورټ پراپر په دغه فارم کې دی نو هغې کې تقریبا مونږ 2,80,000 پورې خلک تر نن ورځې پورې دا سکین کړي.
ډاکټر طارق حیات وایي د ورځې په تورخم دروازه د زونه تر اتو زرو پورې کسانو معاینه کوي او د صحت نړیوالې ادارې د معیار مطابق یې دا عمل پیل کړی.
تقریبا د 5,000 نه واخله تر 3,000 پورې دا ډیپینډ کوي روز ورځ پورې، موسم پورې، په نورو حالاتو پورې. مونږ چک کو جی یو کس هم بغیر چیکنګ نه اړي، تب هم مونږ چک کو، خو تب ضروري نه ده. مونږ تب سره د هغې مستقل پته په افغانستان کې پته او په پاکستان کې پته دا مونږ جی ارسو ګور په دی د هغې هغه علاقو کې چې کوم ملکونه دی هغه ته چې ټریول کړی هغه د هغه باره کې معلومات تورخم باندې جی بیسیکلی چې کوم د ډبلیو ایچ او پروتوکولز دی هغه مونږ ټول فالو کړی دی. مونږ تھرمل سکیننګ کو په ګنز باندې مونږ سره هلته کې ډاکټرانو ټیم دی انیشیلی هغه په سر کې هغه ګوري پراپر اسسمنٹ یو کی او بیا فردر مونږ لانډی کوتل هسپتال کې خمازیدار آئسولیشن یونټ او ہائی ڈیپینڈینسی یونٹ جوړ کړی دی او هغه فردر بیا مونږ پولیس اینڈ سروسز هسپتال چې کوم دی پیښور کې هغه مریض مونږ سره انتظامات پوره دي. هغه مونږ روړی شو هسپتال خاص کروم دی کرونا د پاره صوبائی سطح باندې ډیکلیئر شوی دی.
خیبر یو فعال حضرت ولی پردی وای په خلکو کې اندېښنه شته او باید په داسې وخت کې د صحت محکمې استعداد خشي چې په وخت مخنیوي ممکن شي.
خلکو کې ډیره یره برته ده، او دا کې شک نشته یره د دوو وجو نه، یو چونکه دا وبا ده ټوله دنیا کې خوره شوې ده، دویم ده چې د مونږ د محکمې هل چې بیا کله کارکردګي په داسې موکو باندې ګورو نو هغه نشه برابرې، نو د خلکو سره دا یره چې خدا نه خواسته که دا بیماری دلته راغلو نو زمونږ محکمه هیل به په هغه شان هغه شی ډیل نه کړی شي کوم چې په نوره دنیا کې کیږي.
په تورخم کې دا انتظامات په داسې حال کې شوي چې د صحت محکمه وایي په پاکستان کې تر اوسه د کورونا وایرس 19 پیښې او په افغانستان کې 2 پیښې ثبت شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زمان نوم ڈاکٹر عبدالقدوس تے کرونا وائرس وائی دا زان صفائی کولو وسرا دا ماحول صفائی دا آیو ماسک ملاوی گی مرے خارش نظام ساتھی ملگی لگی اوبا سات پسات یو غڑا پوندی کی اوبا سے خستل پکار دی چا آل دا سڑی ہمیشہ دا پار نون دی علا سنک پارا پسا بون مدنی دی نزل پکار دی لگ گرم اوبا سارا بل چرائی لیٹرین لزے ڈوڈینا پڑونا پس پڑونا مخ کے دا لسنا مزدل پکار دی خپل ماحول چه صفا ساتو سپری مره واقع کهو دا گن من پخ پس سیزه ساتو نیو دا دینا نور بیماران و من پامن کیو
زمر جاغل مشال راریو سخوری. دا پاکستان جماعت اسلامی گوند وایی چه پخیبر پشتونخواه که دا بلدیاتی انتخاباتو دا زند پر زد با عدالت تزی دا په داسې حال کې ده چې په دې صوبه کې د بلدیاتي حکومتونو آئینی مده د تیر کال په اگست میاشت کې پوره شوې وه او د قانون له مخې په 100 ورځو کې بیا ټاکنې کول په آئینی توګه لازمي وي، خو بل خوا ځبای حکومت وایي چې د روان کال په جون یا جولای میاشت کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو لپاره چمتو دي. په دې اړه نور تفصیل له مجید بابر واوري.
تیر مخام مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلدیاتی ادارو په خوانی صوبایي وزیر او د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د صوبایي سملای غړي عنایت الله خان وویل چې ګوند یې وار لمخه په بلدیاتی حکومتونو کې د ضلعو د حکومتونو ختمولو پر ضد عدالت کې درخواست ورکړی دی.
مونږ پارټي کې بده باندې لکه مرکزی سیاسي کمیټې کې هم ډیسکشن شوی او صوبایي لیول باندې بحث شوی دی او مونږ عدالت ته هم تللیو چې دا چې ګورنمنت دی ختم کړی دا هم لکه وایلیشن دی د آرټیکل 140A کدی د الیکشن اشاره یې نه ونګه دی باندې
لازمی خود خیبر پختونخوا د ټاکنو د کمیشن یو چارواکی سویل احمد تیر ماخام مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړکی د نهه پورز د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې یو غونډه په پیښور کې وشوه چې پکې د بلدیات د صوبایي ادارې چارواکو ته په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره ہدایات ورکل شول.
الیکشن کمیشن کی یو کیس هم دې حوالے سره دا ڈیلی ولی دی یا کدی باندې سکان پاجی پاتې راځي کمې دې چې هغه پر کول له صوبایي حکومت لا نو په هغه دې میاشتې چلم نه کړه غالي باندې دا ورکل دا سیټ وی لوکل گورنمنٹ بلدیات کې باندې صوبې کړې هغه باقاعده غړي دا ویل چې دا کمې چې کوم سر من سره دې کوم کړې پوری ځان پر لیول باندې دې نو هغه باندې
خوبل خواد خیبر پختونخوا د کلتور صوبایي وزیر شوکت یوسفزی تیر ماخام مشال لیډیو ته وویل چې د حلقه بندیانو په اړه قانون سازی په ورستو مرحلو کې ده او د روان کال په جون یا جولای میاشت کې صوبایي حکومت بلدیاتی ټاکنو لپاره چمتو ده.
ډیسیژن اغست ده د روزې نه پس جون جولای کې ان شاء الله تعالی امید ده چې منگا تیار کو دیکھیے اصل چیز دا ڈیلیمیٹیشن تے وغا اسپیشلی فاٹا کم مرج ایریا دا اگے کی دا ڈیلیمیٹیشن ایشو دا دا چ اس کو غلط لانا دا شروع او دا با کئی الیکشن کمیشن نو الیکشن کمیشن چکلم ڈیلیمیٹیشن پروسس مکمل کی نو منگا دی تا تیار ہو چونکہ منگا غواڑو چ دا ٹول پروسس پہ یو وقت بندی ہوشی منگا انشاءاللہ جون جولائی کوشش کو جو الیکشن وشي د ویلج کونسل یا د نایبرهود الیکشن وشي.
خود جماعت اسلامي سره تعلق لرونکو د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي چې حکومت د ویلج کونسل او ټاکني په غیر جماعتي بنیادونو کول غواړي چې د په خبره د منلو وړ نه ده. د په خبره په جمهوریت هیوادونو کې ټاکني په جماعتي بنیادونو کول ریښتونه جمهوریت ته
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
زموږ غلم مشال رادیو خوري اوس زو د کورمه پر لور په کورمه کې د تعلیم عامول او زیاتول لپاره هلته د یوت ایجوکیشنل فاونډیشن په نوم د ځوانانو تنظیم یو مهم یا کمپاین پیل کړی دی. دا مهم بتریبه میاشت پر جاری وي. د تنظیم غړي وایي د دوی هدف دا دی چې هلته زیات شمیر ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. بلخوا ځایي اوسیدونکو او مدني فعالانو په ولس کې د تعلیم د ارزښت په اړه د پوهې زیاتولو د دې مهم ستاینه کړې ده. په دې اړه نور حال د طارق اورګزی پر راپور کې واوري.
یاد کمپاین د تنظیم غړو په داسې وخت کې پیل کړی چې هغلته په اپریل کې په سکولونو کې د ماشومانو نوي داخله کیدونکې دي. د تنظیم مشر محمد ادریس وایي دوی تر اوسه د تعلیم په اړه یو شمېر معلوماتي سیمینارونه وکړل او د ټیوشن له لارې مفت تعلیم ورکولو لپاره هغلته سهولتونه وربرابر کړل.
نو هغه بچیان چې هغه څه غربت د واجی یا د فیس د پیسو نه لرلو د واجی یا د قلم کتاب نه اخیستلو د واجی هغه سکولونو ته نشي تللی. نو مونږ چې هغوی ته د قلم کتاب او بسته بیگ کوم دي د مونږو خلخ خپل طرف نه وغه بس تعلیم د پوره سکول ته بوزو.
د تنظیم مشر په خبره په بره کورما کې هغه سیمه د دوی په ترجیحاتو کې دي کوم چې افغانستان پولیس سره لګیدلې دي ځکه چې په هغه کې د نورو په مقابله کې سکولونو ته ماشومانو د تلو او هغلته خلکو د تعلیم حاصلېدو کچا ډیره کمه ده. بلخوا د پړچم کنيو سیدونکو او مدني فعال محمد سلیم ورغزه د تنظیم غړو شکریا ده کوي او وايي هغلته ماشومانو ته د ښه تربيت او تعلیم ضرورت ته خلابه د مرغه
تنظیم
دو کال وړاندې د خپل هلو زلو آغاز کړي چې په خپل وسه تر اوسه یو شمې تعلیمی کمپاینونه د چلولو نه علاوه په سبونو بے وزله او غریب زده کوونکو سره امداد او هغوی ته مفت زده کړي اور روزانی ورکڑی دی. طارق رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
از مژغ له مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د ځانګړي اپلیکیشن لاري هم اوریدلای شئ چې د ګوګل انډراید یا اپل ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ ولای شئ. د غرمې 12 بجې سوې په امیر ساحل به د مهم خبرونو لنډي وړاندې کړي.
افغان حکومت او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي د مارچ له 14 څخه به د 15,000 طالب بندیانو خوشی کولو بهیر پیل شي. زلمی خلجزاد بیگان وخت پر ټویټر لیکلی چې طالبانو هم د افغان حکومت د زر زندانیانو خوشی کول منلي. تر نوموړي مخکې تیر ماخوستن افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پر ټویټر ولیکل چې د اشرف غنی له پرونی فرمان سره سم د پروان له زندانه د 1500 طالب بندیانو خوشی کولو عمل پیلیږي او پاتې زندانیان به له طالبانو سره د خبرو په دوران کې په پړاوونو کې آزادوي. په پېښور کې د پښتنو جرګې په ګډه اعلامیه کې له حکومت غوښتي چې د افغانستان د امنیت ټینګولو او په پاکستان کې د پښتنو د ستونزو د هواري په برخه کې اقدام وکړي. په پرونی جرګه کې له قبایلي سیمو څخه د ځمکلاندې بمونو پاکولو، د ورکو کسانو عدالت ته وړاندې کولو او د خیبر پښتونخوا د وسایلو واک صوبې ته د سپارلو په ګډون یو شمېر نورې غوښتنې هم شوې دي. اعلامیه زیاتوي چې د مارچ پر 15 به بله جرګه د کړنلار ټاکي. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي په هغه هیواد کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر 19 ته رسیدلی دی. هلته د بلوچستان حکومت ویاند لیاقت شاوانی بیگا ویلي چې له ایران سره پر پوله د قرنطین 4 مرکزونه موجود دي او 15 نور ځایونه جوړوي. بلې خواته د خیبر د روغتیا څانګې مشر ډاکټر طارق حیات پرون ویلي چې پر تورخم هم هر ورځ له افغانستانه ورغلي کسان معاینه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ پخوانی نوماندې هیلري کلنټن ویلي له افغانستانه د امریکایي پوځیان وتل باید مشروط وي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو ونډې په اړه غونډې ته ویل د پوځیان وتل باید د طالبانو له لوري د ژمنو له عملي کولو سره تړلي وي. او امریکا پر ایران غږ کړی دی چې سمدستي دې پر بشري بنیاد هغه امریکایي وګړي خوشي کړي چې ناقانونه زندانیان کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیګان وخته په بیان کې ویل چې کوم زندانی امریکایي وګړی د کورونا وایرس له وجې مړ شو نو واشنگټن به ایرانی رژیم ذمهوار ګرځوي او پرېکنده غبرګون بښي.
خاورې دي چې پامیر ساحل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
دا نو رسپانه په خپلې ادارې کې لیکي پاکستان کې د کرونا وایرس نه د متاثره مریضانو شمیره 1900 تر رسیدلې ده چې پکې د زیاتره کسانو تعلق د سین صوبې سره ده. وفاقي او صوبایي حکومتونو د وایرس خورېدو مخه نیولو لپاره خپل کوششونه شروع کړي دي خو دې باوجود په ملک کې د کرونا وایرس نه د متاثره مریضانو په شمیره کې زیاتوالی روان دی. رسپانه لیکي د چین وروسته د وایرس په تیزۍ سره د نړۍ د سلو نه زیاتو ملکونو کې خور شوی دی او د وایرس نه د متاثره مریضانو شمیره هم د 1,00,000 نه اوړېدلې ده. رسپانه لیکي په لومړۍ ورځو کې په پاکستان کې د دې وایرس خورېدو مخه نیولو لپاره څه خاص کوششونه نه کېدل خو وروسته د صحت لپاره د وزیر اعظم خصوصي معاون ډاکټر ظفر مرزا سره سره سند او بلوچستان حکومتونو د وایرس مخه نیولو لپاره کوششونه شروع کړل خو پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر حکومتونه اوس هم هغه شان کوششونه نه کوي کم چې پکار دي. ورسپانه لیکي دا وخت پاکستان ته د یو داسې مشر ضرورت دی چې هغه د صوبو اعلی وزیرانو سره سره د ټولو ګوندونو مشران یو ځای ته راجمع کړي او په سره د دې حالاتو مقابله وکړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي په افغانستان کې د اشرف غنی او عبدالله لخوا بیل بیل د صدر په هي سوګند پورته کول وروسته په یاد ملک کې سیاسي بحران نور هم زیات شوی دی. ورسپانه لیکي د افغانستان د رسنیو تر مخه عبدالله په کابینه کې د 80% نمائندګۍ غوښتنه کړې ده کما چې د اشرف غنی لخوا رد کړې شوې ده. ورسپانه لیکي داسې نشي کېدای چې په یو ملک کې دوه ولس مشران وي. په افغانستان کې روان د سیاسي تاوتریخوالي که زر تر زره څه حل راونوي شو نو حالات نور هم خرابی طرف ته تللی شي. امریکا دې تر هغه وخت خپل فوج د افغانستان نه نو باسي تر څو چې د دې معاملاتو څه مستقل حل نه وی راويسته. نوای وخت رسپانه په خپل اداري کې لیکي د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ شوی په امن معاهده عمل شروع کړی شوی دی او افغان حکومت به د مارچ له 14 څخه د طالبانو تر 15,000 پورې بندیان خوشی کول پیلوي. د سره سره امریکا به د افغانستان نه خپل فوج هم کموي. رسپانه لیکي په راتلونکو څو ورځو کې بین الافغاني مذاکرات شروع کیدونکې دي د کم لپاره چې ضروری ده چې ډومبې د افغانستان کې سیاسي تاوتریخوالی ختم کړي شي نو امریکا لا د لړ کې خپل کردار لوبول پکار دي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبری آژانس لیکي د صحت نړیوال ادارې د تیر ګل په ورځ ویلي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس خطر ډیر رښتینی دی او دا خطر له پامه نه شي غورځول کېدای. بلخوا ورلد پالیټیک سروي ویلي کې د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان رول ډیر مهم دی او باید د افغانستان او سیمې د امن په خاطر پاکستان په دغه عمل کې رښتونی همکاري وشي. د دوغ دوار مکالمه مهم برخې له فرخندا سره څخه واوري.
په نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې اقتصادي تاوانونه مخه تراغلي دي. په ډیرو هیوادونو کې مارکیټونه را پریوتي، کاروبارونه درېدلې، د تیلو بیې غورځېدلې او د ایټلی په شمالي سیمو کې په میلیونونو خلک ګیر پاتې شوي دي. ای پی خبری ایجنسی لیکي د دغه وایرس له وجې په ټوله نړۍ کې نږدې 3000 کسان مړه شوي دي او د یو شمېر هیوادونو پروازونه او د خپلو وګړو تګ راتګ محدود کړي. په ډیرو ځایونو کې کارخانې بندې کړل شوي دي، د موسیقۍ په پروګرامونو او د لوبو په مقابلو هم بندیزونه لګول شوي دي. په نړۍ کې په لکونو خلک په بیلابیلو هیوادونو کې قرنطین کړل شوي دي. دا ویره هم ده چې په روانو ورځو کې به د دغه وایرس له وجې نور کسان هم متاثر کیږي او د نورو هیوادونو اقتصاد به هم متاثر کیږي. د 1901 نبیم کال د خلیج جنگ وروسته دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې د تیلو بیې د حد پورې راټیټ شوي دي. په نړۍ کې د خراب اقتصادي صورتحال ته په کتو سره د تیر ګل ورځې ته تور ورځ ورکړل شوه. بلخوا ور پالیټکس ریویو لیکي اوس چې د امریکا او افغان طالبانو تر منت سولې تړون لاسلیک شو او دغه لمخې با په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې پیلېږي، نو دا پښتنه هم ډیره مهمه ده چې د افغانستان ګاونډي هیوادونو په خاصه توګه پاکستان به په دغه عمل کې سرول لوبوي. دا پښتنه پر دې هم ډیره مهمه ده چې پاکستان هغه طالب مشرانو ته پټنځایونه ورکړي وو چې په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو عسکرو بریدونه ترسره کول. که څه هم پاکستان دغه تورونه ردوي، خو د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ د سولې په خبرو او یو تړون پر رسیدو کې مرسته کړې ده. د پاکستان رول پر دې هم مهم دی چې د طالبانو ځینې مهم مشران یې د خبرو میز ته حاضر کړل. په 2013 کال کې د پاکستان حکومت ملا برادر خوشی کړ چې په کراچۍ کې قید وو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ملا برادر په دوحا کې د طالبانو د یو مشر په توګه حاضر شو او د سولې تړون یې هم لاسلیک کړ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو خبرې. د ایران لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له تهران غوښتنه کړې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول زندانیان د لنډ وخت لپاره خوشي کړي. د ایران د روغتیا وزارت ویلي چې په ایران کې له دې وایرس تر 290 زیات کسان مړ شوي دي. د وزارت په حواله په دې ناروغي تر 8000 ډیر کسان اخته شوي دي. خو د خبری آژانسونو په حواله په ایران کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو او مړ کېدو ارقام تر دې زیات دي. په دې اړه نور حال سالم احمد سالی راکوي.
د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان د کورونا یا کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له تهرانه د ټولو بندیانو د موقتی خوشي کېدو غوښتنه وکړه. شغلی رحمان پرون سیشنبه د سویس په جنیوا ښار کې خبرلانو ته وویل په ایران کې دوه طبیعت لرونکي یا هم بهرني وګړي د کورونا وایرس له واقعي خطر سره مخامخ دي، ځکه دوی پر خپل حالات ډیر اندېښمن دي. د ایران د قضایه قوې رئیس ابراهیم رئیسی د دوشنبه په ورځ ویلي و چې ایران د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت ډول شاوخوا او 1000 بندیان خوشي کړي دي. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې تر چین او ایټالیا وروسته کورونا وژونکي وایرس سخت ځپلی دی. دغه وایرس اول په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او بیا نوري نړۍ ته خپور سو. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور پرون سه‌شنبه په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې وویل
مجموعه جانباختگان
د کووید 19 یا کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 291 ته رسیدلی. دغه کسان د 8,240 کسانو له ډلې دي چې دا ناروغي پکې تشخیص شوې وه. 2,111 کسان چې روغ شوي وو له روغتون څخه رخصت شوي دي. دا ارقام په داسې حال کې خپرېږي چې د ازادي راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا په حواله بېلابېلو رسنیو په 10 ولایتونو کې په کورونا وایرس د مړو شمیر لږ تر لږه 928 تنه شوبلی دی. د ایران د روغتیا وزارت ویاند وی چې په ایران کې په کورونا د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی او په راتلونکو ورځو کې به دا شمیر نور هم زیات شي. د ایران ایرنا خبری آژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی و چې د روغتیا وزارت چارواکو د روغتیا محلي مسؤلان په کورونا وایرس د مړو کسانو د شمیر له اعلانه منع کړي دي.
د مشال راډیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
دا شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې دا سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
از موږ غل مشال رادیو خاوري مشال رادیو تاسو لپاره د بیلابیلو خبرونو او راپورون ترڅنګ ځانګړي اونیز خبرونه هم وړاندې کوي د امریکا د ولسمشری په خواني کاندید وای د افغانستان د سولې په هر موافقه کې باید شې ځوانډه ولري هیلری کلینټن ویلی د سولې هغه موافقه دوام نسی کولای چې د افغاني ټولنې نیمایي برخه یعنی شزی پکې وانډه ونه لري خو د افغانستان لمړي میرمنې رولا غنی تیر یک شنبه ډاډ ورکړی چې د افغان شزو له سلام شروع پرته به د سولې کوم پریکړه نه کیږي په دې اړه نور حال سالی محمد سالی راکوي
د امریکا د متحده ایالاتونو یوې مخکښې سیاستوالي د افغانستان د سولې په پروسه کې د شزو ونډه مهمه وبلله هیلری کلینټن چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره او د ولسمشری په تیرو چاکونو کې د ډیموکرات ګوند مخکښه کاندیده وه د خبرې پرون سه شنبه وکړې میرمن کلینټن چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه رابلل سوې جلسې ته خبرې کولې زیاته کړه
Women must be included and women's
په افغانستان کې د سولې په هر موافقه کې باید شزي داخلي وي او د هغوی حقونو ته درناوی وسی د ادارې په سات په وړاندې د مبارزې اقتصادي ودې او د هرې موافقې د دوام لپاره شزي مهمې دي که شزي څنډې ته سي د پایدار سولې لیدلوري به له منځه ولاړ سي که ټولنه سره وویشل سوه او شزي حاشیې ته ولاړې سي ډېر احتمال لري چې تروریستان ځان ته پناه ځای پیدا کړي میرمن کلینټن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د بریا په اړه هم شک څرګند کړ د هغې په خبره کلي چې د افغانستان حکومت څنډې ته پاتې وي د پایدار سولې راوستل ستونزمن کیږي میرمن کلینټن د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9مې لاسلیک شوې موافقې ته په اشاره وویل
It is difficult to have an agreement
دا به ګرانې وي که د یو هیواد حکومت چې تمه لري پیاوړې وي او دوام پیدا کړي د موافقې څنډې ته پرېږدي او یو موافقه وکړي که د یو هیواد نیمایي وګړي یعنی ښځې څنډې ته پرېږدي د یوې موافقې ساتل ستونزمن کیږي تر دې مخکې په افغانستان کې د ښځو ځینو فعالانو هم شکایت کړی و چې د سولې په پروسه کې د دوی اندېښنې له پامه غورځول سوي دي بلخوا د افغانستان لومړۍ میرمنې ډاډ ورکړې چې د افغان ښځو له سلام مشورو پرته به د سولې کومه پریکړه نه کیږي رولا غنی د مارچ پر اتمه د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي و چې د ښځو له ګډون پرته به د سولې په اړه د تړلو دروازو تر شا کومه پریکړه ونه سي
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه
زینو ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
نه شته کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
زمږه لمشال رادیو خبري او یو ځل بیا راځو د پاکستان پر لور په نړۍ کې د وسلو د راکړې ورکړې په اړه خبر سوی یو تازه ریپورت لیکي چې پاکستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې پر یو لسم نمبر دی چې ډیر وسلې اخلي په ریپورت کې راغلی چې پاکستان په تیرې والو سیز کې تر ټولو زیات وسلې له چین څخه اخیستې دي چین په نړۍ کې د زیات وسلو خرڅونکو په هیوادونو کې پر پنځم نمبر دی پریوال کاکر د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي
د سویډن په پلازمینا سټاکولم کې د امن نړیوال څیړنیز مرکز د مارچ پر لسمه په یو ریپورت کې د نړۍ د هغو هیوادونو یادونه کړې ده چې زیاتې وسلې اخلي او خرڅوي. په ریپورت کې ویل شوي چې پاکستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې پر یولسم نمبر دی چې ډېرې وسلې اخلي. ریپورت لیکي چې پاکستان په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو زیاتې وسلې له چین څخه اخیستې دي، کوم چې په نړۍ کې پنځم می زیاتې وسلې خرڅوونکی هیواد دی. پاکستان له 2010 څخه تر 2014 کاله په درآمد کړو وسلو کې 50% له چین څخه اخیستې وې، خو دا شمیره له 2015 کاله بیا تر 2019 کاله 83% ته ورسېده. ریپورت زیاتوي چې د پاکستان لخوا د وسلو په درآمدولو کې د کمی وجه دا ده چې امریکا پرې د پوځي مرستو بندولو پریکړه وکړه. امریکا له 2010 کاله تر 2014 کاله پاکستان ته 80% وسلې ورکولې، خو له 2015 کاله بیا تر 2019 کاله دا شمیره یوازې 4.1 ته راټیټه سوه. پاکستان له 2015 کاله تر 2019 له اروپایي ټولنې وسلې اخیستې او په عین وخت کې له ترکیې څخه هم د وسلو اخیستل زیات کړل. په ریپورت کې د پاکستان ګاونډي هیواد هند په اړه لیکل شوی چې دا هیواد په 13 کالو کې د نړۍ دویم هیواد و چې زیاتې وسلې اخیستې دي. څېړنې په ډاګه کړې ده چې پاکستان او هند د تیر په څیر په 2019 کال کې پر یو بل په کړو بریدونو کې هغه وسلې استعمال کړې وې چې له بهره یې اخیستې وې. د ریپورت په لیکنه پاکستان هغه هیلیکاپټرې استعمال کړې وې چې له چین څخه یې اخیستې وې او انجن یې د روس جوړې وې، او جنګي الوتکې یې بیا هغه وې چې له امریکا یې اخیستې وې. هند بیا استعمال کړې جنګي الوتکې له فرانس او روس څخه اخیستې وې، خو ګایډډ بمونه یې بیا له اسرائیل او سویډن څخه اخیستې وو. ریپورت لیکي چې په نړۍ کې زیاته وسله خرڅوونکي له لسیزو راهیسې هند او پاکستان ته وسلې ورکوي. که څه هم هند او پاکستان اراده لري چې ټولې درنې وسلې په خپل جوړې کړي، خو لا هم د دې لپاره د یادو وسلو پر درآمدولو تکیه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په اسلام آباد کې د وفاقي سیکریټریټ ملازمین د تیرو درو اونیو راهیسې په اړتال دي او له حکومت د خپلې تنخواګانې د نور حکومتي ادارو د ملازمینو د تنخواګانو د برابرولو غوښتنه کوي. د ملازمینو د مارچ له 2 نیټې راهیسې قلم چوړ یعنی قلم پرېږدي هړتال شروع کړی دی، او د یادې نیټې څخه وړاندې دوی تر 12 پورې د غرمې 12 څخه تر 12 بجو پورې د خزانې وزارت مخې ته علامتي هړتال هم کوي. خو د خزانې وزارت ویاند وایي بجټ د کموالي له وجې وزارت یو مخصوص حد پورې د سیکریټریټ ملازمینو په تنخواو کې اضافې ته تیار دي، خو ملازمین د 0% اضافې غوښتنه کوي، کوم چې ممکنه نه ده. په دې اړه نور حال احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د وفاقي سیکریټریټ د ملازمینو آوازونه دي. دوی د تیرو درې اونو راهیسې په هړتال دي او له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی تنخواګانې دي هم د نورو حکومتي ادارو د ملازمینو برابر کړي. مسز عتیق نومې د سیکریټریټ ایوي ملازمې د نهه پورز مشال ریډیو ته وویل د ایوان صدر، پارلمان، سینټ، وزیر اعظم هاوس، سپریم کورټ او اف بی آر نه علاوه په اسلام آباد کې د یو شمېر نورو سرکاري ادارو د ملازمینو تنخواګانې د سیکریټریټ د ملازمینو د تنخواګانو نه ډېرې زیاتې دي، نو دوی ځکه دا احتجاج شروع کړی چې د ټولو تنخواګانې دي یو برابر
تنخواہ باقی تمام اداروں کی طرح برابر دیکھی، لائک پولیس شعا، ایف آئی اے شعا، ایف بی آر شعا، سپریم کورٹ شعا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شعا، مونگا کم تنخواہ دا دے کے مونگا گزارا نہ کی گی، سو مونگا صرف دا مطالبہ دا چھ پلیز مونگا تنخواہ برابر کئی.
دا مارچ لدوی میں نیٹے راہ سے دے سرکاری ملازمینو قلم چوڑ ہڑتال شروع کرے دے. دا یاد نیٹے نوڑان دے تر 12 ارز پورے دے ملازمینو ہر ارز دا گرمی ایولس نہ تر 12 بجو پورے با دا خزانے وزارت مخ ته علامتی هړتال کوو. د کورونو چارو وزارت یو کارکون کې محمد الیاس چې د احتجاج مشري هم کوي مشال ریډیو ته وویل په دویم پړاو کې قلم چوڑ هړتال شروع کړي او کبیا یې هم غوښتنې ونه منل شوې نو ډیر زر به دوی د سیکټریټ ټولې مرکزی دروازو ته تالې واچوي او هیڅوک به بیا کار کولو ته نه پرېږدي.
مونږ 25 تاریخ باندې د دوه تاریخ ډیډلاین ورکړو چې زموږ تنخواه د نورو سرکاري ملازمینو چې کم د دې خواصې هم سړي د هغوی برابر کړی شي. د دوه تاریخ پورې د دې سره د عمل رانغو. مونږ اوس په قلم چور هړتال یو. دې دوران کې د سیکرټري فینانس سره زموږ د مشرانو ملاقات وشو. سیکرټري فینانس وویلي چې مونږ سره بجټ نشته دی. خو د افسوس خبر دا ده چې د ایف آی اے تنخواګانو کې 155% اضافه وکړه. نو زما سوال دا دی چې د ایف آی اے د تنخواګانو لپاره دا بجټ چېرته نه راغو؟
پاک سیکرټریټ چې پکې د خزانه، داخله، قانون او انصاف، سیفران او د اوبو او بجلی نه علاوه د زیاتره وزارتونو دفتری دي، د ملازمینو شمیره هم په زرګونو کې جوړیږي. مشال ریډیو چې کله د خزانه وزارت ویان عمر حمید سره د مظاهرینو د غوښتنو په حق له تماس ونیولو نو نوموړي په مختصر توګه وویل د بجټ کموالي لوجې وزارت یو مخصوص حد پورې د سیکرټریټ ملازمینو په تنخواګانو کې اضافې ته تیار دي، خو ملازمین د 0% اضافې غوښتنه کوي کمه چې ممکنه نه ده.
د مشال ریډیو دا چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
زموږ غږ مشال ریډیو خبري شنونکو وايي په خیبر پښتونخوا هم دراس په ټول پاکستان کې د ماحولیاتي بدلون اثرات اوس د خلکو په ژوند کې لیدل کیږي. په دې اندیښنې زیات سوي چې د ځنګلونو وهل او د سیلاونو راوتل به د خلکو ژوند لا ډیر اغیزمن کړي. هم درې خطرونه ته په کتو د بنیر ضلع نقاب خان په امبیلا سیمه کې پر خپل مځکه یو ځنګل جوړ کړی دی. دی وای د دې کار هدف یې د خپل چاپیریال پاک ساتل او په دغه اړه خلکو ته پوهاوی ورکول دي. فرخندی اسد د نقاب خان پر دې هڅو یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت په 2014 کال کې د عربونو ونو بوټو د کرلو منصوبه یا بلین سونامیټریس په نوم یو پروژه پیل کړې وه او دا یې هم ویلي وو چې د دغې سره به په صوبه کې د ځنګلونو شمیره زیاته شي او پر ځنګلونو د ډکو ځمکو شره به 15% زیاته شي او دغه به 25% ته ورسیږي. خو د بونیر ډاکټر نقاب خان وایي د پخپل سر یو ځنګل جوړ کړی دی. ډاکټر نقاب خان د بونیر تامبیلي اوسیدونکي دي او دغه پر نږدې 2.5 کینال سمکا یو ځنګل جوړ کړي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې نقاب خان وویل چې له پخوانۍ د ونو بوټو کرلو سره شوق وو. نوموړی وایي لومړی چې د ونو کرلو کار پیل کړ نو په کلي کې به ورته خلکو ویل چې د دې کار اسنه جوړیږي، خو هغه د خلکو د خبرو ته پام نه دی کړی.
وتری تور زما دې طرف درځان ډیر زیات وو چې دغه به مو کرل دا سبزې مبزې به په ثواب کې چې مونږ نو پردوز یو نو کې به ما بندا یو ګلونه یو شبل شه دا کرل نو یا به مې زیدا سې شاړو کته یو به مې وار کو هغه کې به مې دا سيزونه کرل کدوان او دا نو دا مې ذهني تور یو دغه زما هم دغه خیال او هغه وخت د خلکو خیال بل سو زما خو په ذهن کې شک نو چې زه څه کول غواړم ما په څه طریقې کول غواړم. هغه باندې به انتها پیسې هم خرچ شوې دي په سوونو خلکو به کار کوو ډیلی ویجز باندې بیا د غي د خوراک بندوبست او د غي د لپاره د غي سپرویژن ټولو خلکو به راته وي دا ته ځان لاس کار دي کتل دي پیسې به وجه خرچ کوي سم وي.
نوموړی وایي په خوا به د اوبو کمی و بل خلکو به د خپلو ضرورتونو لپاره ونې بوټي پرې کول نو ځکه یې وغوښتل چې باید ونې بوټي وکرل شي.
دا به هم په څه وخت کې چې خلکو به د پمپونه ممپونه چلول نو د واټر ټیبل به کوس شو او د کلي کویان به خړو شو وچ به شو. نو ما د دې دپاره دا سوچ وکړو چونکې دا زموږ د ځای چې وو دا د دغه په لار کې دی، دا کمې ناکن دی چې راځي د غرونو نه د اوبه راځي، دا اوبه په دغه طرف راځي او دا ټوله شګله نظمکه ده. نو ما خو یو دا سوچ وکړو چې یاره د ونو سره او د دغه ځای بندولو سره ځنګل جوړولو سره به دغه اوبو د واټر ټیبل مینټینې پاغې کې سو دغه شوې د کامیابی.
او په 50 کلن نقاب خان په خپل کلی کې د مرغو په ښکار پابندي لګولې دا کوشش کوي چې په کلی او سیمه کې په خلکو کې پوهه پیدا کړي چې د مرغو او نورو ځناورو ښکار ونکړي.
زمونږ په کور کې او زمونږ په دې ځایونو کې ما په د مرغو په ویشتو خو ډېره سخته پابندي لګولې ده، بلکې ما دورم پابندي لګولې ده چې مرغۍ کله میوه خوري نو څوک به ورته ګوري نه، چې دا ونه یریږي ونه تریږي. چې د مرغو د ویشتل او دا ښکار چې دی نو دا داسې حلال نه دی، داسې جایز نه دی، دا څنګه چې د خلکو خیال دی. د دې څه کنډیشنز دي چې ستا ته د خوراک څه نه میلاویږي، نور ضرورتونه دي نه، داسې بېدرېغه د سیزونو ښکار اسې نه دی پکار.
نوموړی وایي یو وخت داسې هم و چې د تعلیم لپاره پیسې نه لرلې، خو بیا کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره لاړو، هلته خپل تعلیم جاری وساتو. ډاکټر نقاب خان تکنیکی زده کړې کړې دي او د سیزونو د خود مختار کولو یا اټومیټک کولو سپیشلیسټ دی، او د پاکستان سره سره یې په نورو هیوادونو کې هم په یو شمیر پروژو کې کار کړی دی. ډاکټر نقاب خان وایي په خپل کلی امبیله کې د یو ځنګل جوړولو مقصد یې په خلکو کې دا پوهه او شعور پیدا کول دي چې څنګه خپل ماحول پاک صفا ساتي او د ځناورو خیال به هم ساتي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
ما پدار وای I'm not afraid to die.